پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم. په دې غرمنی خبری خپرونه کې اوري: د لوګر په پل عالم کې د تیر شپې د لوی چاودنې د قربانیانو شمیر ډېر شو. نن د مې لومړۍ نیټه ده چې رسمن له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو د پای لپاره اعلان سوی ده. په دې اړه د ورځې په اوږدو کې راپورونه لرو. هندوستان نن د دې هیواد 600 میلیونه لویانو ته د کورونا د واکسینو د ورکولو لړۍ پیلوي. په کندهار کې کروندګرو شنې خونې جوړې کړې دي.
په ژمني فصل کې رومیان مثال ګشنیز، په دوبني فصل کې به بادرنګ فصل کوو.
او د زهرو کاروان په اونیس پروګرام کې اوري:
سړی تنګ په ما بس کړی وای دا یو اصل طبیعت دی. په سم خوشحالی و سر تبایس لیو دو چر سم شروع کو اخیر تاریخ دو تاریخ سپوردار.
په نشو دی و روش دی کیساو دی پدیده پر نور و ارخون و جزیات آوری دلیسی. خود تر هر سد مخه خبرونه لأحمد تکل سخورو.
نن له افغانستان د شاوخوا 10000 نړیوالو ځواکونو د وټلو بهیر رسمن پیلېږي. په لوګر کې د تیر مخام د خونړۍ چاودنې د قربانیانو شمیر شپږویشتو ته لوړ شو. او په هند کې په خو خلکو ته د کورونا ضد واکسین تطبیق د واکسین د کمښت له کبله له خنډ سره مخامخ شوی. السلام علیکم. پام وکړئ بشپړو خبرونو ته. نن د می په لومړۍ نیټه له افغانستانه د شاوخوا 10000 نړیوالو ځواکونو د وټلو بهیر رسمن پیلېږي. د ځینو راپورونو لمخې د می د لومړۍ نیټه په درشل کې د پنځشنبه په ورځ شاوخوا 100 امریکایي پوځیان له افغانستانه ووتل. د امریکایي سرتیرو له وټلو سره په یو وخت کې له شل کلن ماموریت وروسته په افغانستان کې د ناتو د شاوخوا 2000 ډیر سرتیرو وټل هم پیلېږي. جرمني چې په افغانستان کې نږدې 1100 سرتیري لري اعلان کړی چې لنن یې په افغانستان کې د پوځي روزنې ماموریت پای ته رسیږي. ولسمشر جو بایدن د اپریل په 14 نیټه اعلان وکړ چې له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د ایستلو بهیر به د می په لومړۍ نیټه پیل او د سګنی کال د سپتمبر په 11 نیټه بشپړ شي. په دې اړه تفصیل د خبرونې په دوام کې راځي. د لوګر په مرکز پل عالم کې د تیر مخام د خونړۍ چاودنې د قربانیانو شمیر شپږویشتو ته لوړ شو. په دې پیښه کې شاوخوا 100 کسان هم ټپیان شوي دي. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق اریان ویلي چې د مرګ ژوبلې په شمیر کې د بدلون احتمال شته. د لوګر د ولایتي شورا رئیس حسیب الله ستانکزي ازادۍ راډیو ته وویل چې دا چاودنه د ولایتي شورا د پخواني رئیس پر میلمستون شوې ده.
ډاکټر صاحب علي وکیل پخواني رئیس د شورا ولایتي میلمستون و نوالتا داینا راضی وردوای چې موږ د موسسه خلک لوګر خلکو سره مرسته کوو. موږ تر وزما دی راګي د موټر چې مجارات دي نه نووزی انفجار کوي په غکور مکمل ټول وی جاړه کیږي.
طارق اریان ویلی چې په میلمستون کې هغه محصلان چې کانکور ازموینه تراغلی وو او یو شمیر مسافر دی راو چې د خونو چتونه پرې را پریوتی دی ارګ د بریډ غندلې. په بیان کې چې د جمهور ریاست مطبوعاتي دفتر خبر کړی د ولسمشر اشرف غنی له قوله راغلی دی چې وایي طالبانو په دې کار سره خوده چې نه یوازې د اوسنی ناورین د سولیز او اساسي حل اراده نه لري بلکې د وضعیت په پیچلي کولو سره د سولې فرصت ضایع کوي. د دې حمله مسولیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلې. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادۍ راډیو ته ویل چې په دې اړه د دوی څېړنې روانې دي. په بګرام ولسوالۍ کې د تراوی د لمانځه پر مهال په یو چاودنه کې یو تن وژل شوی او 25 نور ټپیان شوي دي. د پروان د امنیت قومندانۍ امنیت عامر عبدالواسی رحیمی ازادۍ راډیو ته ویل چې د دې چاودنې ټول قربانیان د ملي اردو سرتیری دي. یو سرتیری چې نه غوښتل نومې واخیستل شي. ازادۍ راډیو ته ویل چې د ځینو ټپیانو وضعیت ښه نه دی او د کابل د سردار محمد داود خان روغتون ته انتقال شوی دي. د دې پیښې مسؤلیت هم تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. له ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په پام کې لري چې د چهارشنبه او پنځشنبه په ورځو اوکراین ته سفر وکړي څو د روسیې د وروستیو اقداماتو پر وړاندې له دې هېواده د امریکا ملاتړ په ډاګه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون د اپریل په 10مه په یو بیان کې ویل چې انټونی بلینکن به په لندن کې د اوستر صنعتي هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې لګډون وروسته اوکراین ته ولاړ شي. ښاغلی بلینکن به لولسمشر ولودیمیر زلنسکی د بهرنیو چارو له وزیر دیمیترو کولیبا او د اوکراین د مدني ټولنو له استادو سره وګوري او د روسیې د روان یرغل پر وړاندې د اوکراین له ارضي تمامیت او ملي حاکمیت څخه د امریکا پر ملاتړ به ټینګار وکړي. بلنکن به په اوکراین کې د بنسټونو د اصلاح په تیره د فساد د له منځه وړو په برخه کې پرمختګ وهڅوي. بلنکن دا سفر داسې مهال کوي چې د روان کال له پیله د اوکراین په ختیځ کې د دولتي ځواکونو او روس پلو بلتون پالو ترمنځ نښتو زور اخیستی. او د هند هغه پلان چې سر لننه به د دې هیواد ټولو 600 میلیون مشرانو ته د کووید 19 ناروغۍ واکسین پیلوي له ستونزو سره مخامخ شوی دی، ځکه ځینو ایالتونو اعلان کړی چې دوی محدود واکسین لري او له بهره د واکسین واردات ځنډیدلی دي. که څه هم هند په نړۍ کې د کورونا ضد واکسین لوی تولیدونکی هیواد دی، خو د خپلو خلکو لپاره لا هم کافی واکسین نه لري او په مارچ میاشت کې نورو هیوادونو ته د واکسین پر صادراتو لاس ونیو. د ټایمز اف انډیا ورځپاڼې د راپور له مخې د هند له 28 ایالتونو او 8 مرکزي سیمو څخه یوازې 6 ایالتونه د خپلو سیمو د پاخه عمر لرونکو کسانو ته واکسین لري، او حتی د دغو ایالتونو په ځینو سیمو کې به هم دا واکسین سم خلکو ته ونه رسیږي. د هند په تجارتي مرکز ممبئی ښار کې د واکسین د تطبیق مرکزونه د درې ورځو په مخه بند شوي، او په نوې ډیلی کې چارواکي وایي د مې په لومړۍ نیټه د خلک واکسین ته نه ورځي، ځکه چې لا هم واکسین نه دی ورسېدلی. تر اوسه د هند په سلو کې یوازې 9 خلکو د کورونا واکسین یو ځل ترلاسه کړی دی. ویل کېږي چې په هند کې د کورونا پیښې ښایي تر رسمي شمیرو له 5 تر 10 ځلو زیاتې وي.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم بیا لوستلی سي. پاتمو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. د خبرونه ز فریبا ظاهر د شفیق عیار په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. د سر موضوع مو د لوګر ولایت د تیرې شپې خونړۍ پیښه ده چې په پل علم کې وسوه. د لوګر ولایت پل علم پیښې د وژل سوي شمیر شپږ وشتو تنو تل ورسو. د دغه ولایت د ولایتي شورا مشر حسیب الله ستانکزي ازادي رادیو ته وویل چې تر دې دمه یو سول لس ټاپیان موندل سوي چې شاید وژل سوي شمیر لا نور هم ورسره زیات سي. د شغلی ستانکزي په خبره وژل سوي کسان اکثره هغه زده کوونکي وو چې د دې ولایت له ازرې ولسوالۍ څخه مرکز ته د کانکور ازموینې کې د ګډون لپاره ورغلي وو. د لوګر ولایت مرکز پر العالم کې تیر ماښام شاوخوا 2 بجې د عام روغتیا روغتون ته تیرمه او یو میلمستون ودانۍ باندې موټر بم برید وسو چې له عمله یې ګڼ شمیر ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. نور حال زما د همکار په دې راپور کې اورو.
د لوګر ولایت د جمعې ماښام روزمات محل کرای کورنۍ د غم په تغیر کې نولې. د دغه ولایت چارواکي وایي د وزن سویو او ټپیانو شمیر مخ په ډېرېدو دی. د لوګر ولایت شورا ولایتي شورا مشر حسیب الله ستانکزي نشان په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تر دا مهاله د وزن سویو شمیر 26 او ټپیانو بیا 113 تنو ته رسیدلی دی.
فرد اوز د خورون لاند نه راوست شهید د شپې یو اسکا شهیدان وو د نور په شپ خانو کې بشادت راځي د چې پاتم کې شپې یو اسکا شهیدان لرو او یو سل لس نفر زخمیان لرو. څنګه شپ خانو د انتقال شوی دی د صدونو تقسیم شوی دی د هغو سوالې ته انتقالي.
د خاغلی سانیزی خبره تر خاور لاندې یو شمېر کسان نه هم بند پاتې دي او هڅه کېږي چې هغوی وژغورل شي. خو د یاد ولایت د والي ویان دیدار لوان د ازادي راډیو سره خبرو کې د وزل سویو شمېر 22 تنه بولي او وایي د ټول وزل سویو کسانو جنازې کورنۍ ته ورکړل شوې دي. د په خبره دغه کسان چې وزل سوي ټول د کوونکي او مسؤلین وو چې د ادر ولسوالۍ نه مرکز په اعلان ته د کانکور ازموینې کې د ګډون په هدف راغلي وو، خو تر کور ته رسیدو مخکې روزماتي بوخت وو چې دغه موټر بم حمله پرې وسوه او دوی پکې ټپیان او وزل سول. خو په دغه ټپیانو کې چې یو سل لس تنه کودل سوي دي شمېرې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي. دا برید د لوګر ولایت عام روغتیا وزارت ته تیرمه په هغه ودانۍ سوای چې دولتي میلمستون و او د عام خلکو لپاره جوړ سوی و. د برید ځای ته نږدې کورونه هم زیانمن سوي او د ښیښو د ماتېدو او چتونو د کېناستو له امله خلک ټپیان سوي دي. د لوګر ولایت د امنیتي چارواکو په خبره بریدګر چاودېدونکي توکي په یو مازدا ډوله موټر کې ځای پر ځای کړي وو او سیمې ته د ننوتلو لپاره د خیریه مؤسسې له لوري د مرستو تاسو خبره کړي البته دغه پلمه کړي بیا ورسته یې ځان ته چودنه ورکړي ده. بل خو د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت وایي له دغه ولایت نه د کابل روغتونونو ته شاوخوا یو اویا تنه ټپیان را انتقال شوي دي چې وضعیت وخیم دی. دغه وزارت مرستیال وایي میرویس علیزی ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال د کابل په وزیر محمد اکبر خان ایمرجنسي صحت طفل ابن سینا جمهوریت استقلال او نور روغتونونو کې دغه ټپیان بستري دي. دغه حملې د جمهور رئیس ملي مصالحې عالی شورا او ګڼو نور افغان چارواکو خواله رسنیو کارونکو همدارنګه د عام خلکو غبرګونونه راپارولي. تازه ځینو سفارتونو کابل کې دي، هغو هم په دې اړه خپلې غندنې څرګندې کړې دي، اندېښنې څرګندې کړې. افغان حکومت دغه کار د طالبانو بللی، خو موږ هڅه وکړه په دې اړه د طالبانو نظر هم واخلو، خو طالبانو زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایه او نه هم دغه پیښې مسؤلیت کومې بلې ډلې منلی دی. ټاکل شوی نن د مه په لومړۍ نیټه له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو وتل پیل کړي. دا په روسي څو میاشتو کې خنړی موټر بم حمله بلل کېږي چې په دومره اندازه مرګ ژوبل اړوي. همدارنګه د پروان ولایت بګرام کې هم د ملي اردو پر هوایي اډي حمله شوې ده. د ځای چارواکو په خبره یو کس پکې وژل شوی او 25 نور ټپیان دي. دغه ولایت د امنیه قومندانۍ د امنیت عامر عبدالواسی رحیمی ازادي راډیو ته ویلي چې ټول ټپیان او وژل شوی کس امنیتي ځواکونه دي او دغه پیښې مسؤلیت هم تر اوسه کوم مجال نه دی منلی.
بلی فریبا جانی، در ازیت مننه کوم از ما همکار و چی د لوګر د پل عالم د تیر شپې د پیشه او هم په بګرام کې د نننی پیشه په اړه جزئیات ورکول. د همدې پیشو قربانیان اکثرا قربانیان ملکی وګړي دي. د دې موضوع د لا تفصیل لپاره د بشري حقوقو کمشنر شبنم صالحی زموږ سره د ټلیفون پر کښه ده. میرمن صالحی، خبرونه تر شر اغلی، تاسو به هم د خبرونو راپورونه اوریدلی وی چې په لوګر کې تیر شپه یو لوی ناورین و خنړی پیښ او سوال پدې کې په لسګونو ملکانو ته مرګ ژوبل و وشته. او لکه څنګه چې په مخکنی راپور کې مو هم اوریدل چې دا ناورین یا دا خنړی حمله داس وخت کې چې نن د مه لومړۍ نیټه له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو لپاره اعلان شوی ده، د وتلو د پیل لپاره اعلان شوی ده. دغه دا ډول پیښې مخصوصا د روژې په میاشت کې او په دغه حساس وخت کې چې افغانستان له نازک او حساس تاریخي پړاو څخه تیریږي، آیا د دې نشه ده چې د بشري وضعیت په افغانستان کې نور هم کړکېچن سي؟ ستاسو تشویش باندې شنه څه ده؟
سلام تاسو ته، درنو اوریدونکو ته. متاسفانه په تور تیر دوه کلونو کې هر کال چې موږ شوګمشنه یو کلنې د ملکی تلفاتو خپل راپورونه خبرو، د ملکی تلفاتو شمیر کال په کال لوړی. د دې مونږ چې هر کال د دولنه بیل متفاوت دی، ولې شمیر هر کال لوړی؟ مثلا سه کال د هدفي وژنو شمیر زیات. د افغانستان د بشر د خپل خپلواک کمیسیون تل پر ملکی وژنو باندې خپل اندېښنه کار کړی او د ملکی وژنې د ملکی تلفات ټول څیرلې دي او حمله ټول خواونه د منازې له ټول خواونه غوښتي چې د نړیوال بشر پال حقوق په منازې په جریان کې د پانکونی او ملکی وګړو سره مرجوب لوانه لري. ول متاسفانه هر وار هر مول له ټول خواونه وینو چې بیا هم ملکی تلفات رامسته کی. نو دا د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک سیوی جوار اندېښنه ده چې په تیرو شلو کلونو کې ملکانو ته ډېره زیاته مالی او ځاني زیان اوښتی دی او تر نن ورځې پورې په ډېری مواردو کې چا تر نن ورځې پورې مسؤلیت هم نه دی اخیستی.
بله میرمن صالحی، نو د دې تشویشونو لپاره څه باید وسی ستاسو په نظر؟
دا زموږ کمیسیون د خپل مسؤلیت په اساس موږ بار بار بلابل اعلامیه ورکړي دي. د افغانستان د ملګرو ملتونو د حقوقو بشر شورا سره هم دا اندېښنې شریکې کړي دي. د عامو خلکو سره هم دا راپورونه شکوي اندېښنې شریکې کړي دي. له حکومتي چارواکو سره، طالبانو سره موږ سفر درلود، له هغو سره هم دا اندېښنې شریکې کړي دي. د امنیت شورا ته او د حقوقو بشر شورا د ملګرو ملتونو ته هم دا اندېښنې شریکې کړي دي. او حتی د مذاکره کوونکو دواړو خواوو سره هم دا خبرې شریکې کړي دي که دا د موږ دا وویل دي چې جنگ د حل لار نه ده او سوله خبرې اترې دي. خبرې اترو په دې کې تاسو کولی شئ او حل لارې ته ورسی، ولې جنگ د حل لار نه ده؟ نو په دې اساس فکر کوم چې لکه موږ نه هر نه هدا واره وغړې حق له خپل غږ پورته کړی او دواړي خواوی او د جنگ خواوی باید د نړیوال بشر پال حقوق د جګړې په وخت کې برات کې او ملکانو تلفات او ځان نه رسي.
بله میرمن صالحی، دغه ژغونه د کلونو راهیسې پورته شوی دی اندیشنه شدل سوی دی تقاضا و پخوا هم سوی ده عملی چه پکار دی چه باید وسی چه ده دغسی خونری و پیش و لکتیرش پچ پلوگر که واسه بیا تکرار نسی عملی چه باید وسی؟
زه فکر کوم عملی یوازنی لاری د خبری اتری دی او که جګړه دوام لري حد خلغه نړیوال بشرپال حقوق وایست نظر کونی ولی
کاروادان د افغانستان د بشری حقوقو کمشنر میرمن شبنم صالحی و چې له ازادي راډیو سره خبر کوله.
ازادي راډیو لوونه تر وو
ازادي رادیو خبرونه د هر ورځ د سحر له ود ماشم تر وبجو پر منځنۍ صفات ولس اشبرنوي او د اف ام پر 3.15 ته اوریدل ایسي او د غرز کچيري غوړې خبرونه مو پښورندي بڼه ووري نو د ازادي رادیو ویب سټ ته ورسي نور خبرونه او راپورونه مو هم اوریدل ایسي په تمه د ازادي رادیو ټکی کم یا ازادي رادیو ټکی ورک وسم د افغانستان اقتصادي خبرونه
د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت به د 1400 مریض کال د پلان لمخې د کابل د ځینو سیمو په اتاوی تجربه زمکه کې به د غیر مسمر او نیالګوی د تولید کوری جوړ شي. د دې وزارت بیان اکبر رستمین آزادی رډیو ته ویل دی یادو اتاوی تجربه کوریو د تخنیکی چارو تر بشپړېدو وروسته به نیالګي د کرنې وزارت د طبي سرچینو لوی ریاست لخوا د همکارو ادارو په مرسته د کابل د زرغون کمربند پروژې په ځانګړې شوي سیمو کې کیښودل شي. ښاغلی رستمی وایي د ترلاسه کیدونکو نیالګیو په تولید سره به د کابل د زرغون کمربند لمنه پراخه او د دې سیمې د زرغونتیا او سمسورتیا لامل او ورسره به د چاپیریال او د هوا د ککړتیا کچه راټیټه شي. د کرنې د یو بل خبر له مخې د هلمند د کرنې اوبو لګولو مالداري ریاست وایي چې سږ کال په دې ولایت کې د زیري کار زیات شوی دی. د دې ولایت د کرنې او مالداري رئیس زلمی الکو وایي په وروستیو کلونو کې د نورو به ارزښت نباتاتو تر څنګ هلمند ولایت کې د زیري کرنه هم دود شوي چې د زیري کروندګري له کرکیلو بازار څخه خوښ دي. ښاغلی الکو وایي د احصایې د شمیرو له مخې سږ کال د دغه ولایت په مرکز او ټولو ولسوالیو په شاوخوا کې 450 هکتار ځمکه کې زیره کرل شوې ده. د هغه په خبره له کرل شوي ځمکو څخه به د اټکل له مخې څه باندې 540 ټنه حاصل ترلاسه شي. د دې ریاست د معلوماتو له مخې د هلمند زیره د کیفیت له پلوه غوره زیره بلل کیږي چې په کور دننه او بهر کې ښه نوم او بازار لري. د افغانستان د کلیو بیارغونې او پراختیا وزارت وایي د ولسي تړون ملي پروګرام لخوا د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ اړوند په کوسچینار کلي کې د 2.1 میلیون افغانۍ په لګښت 263 کورنیو ته د څښاک پاک اوبو ته د لاسرسي زمینه برابرېږي. د دې وزارت بیان فریدون آژن نن ازادي راډیو ته وویل دغه شبکه د 1.5 لیټر اوبو د زیرمه کولو ظرفیت لري. نوموړی وایي د دې پروژې د کار په بهیر کې به تخنیکي او عادي کاریګرو ته 1450 کاري ورځې رامنځته شي او نن د کابل په شاهزاده سرای کې افغانۍ د څو بهرنیو اسعارو پر وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر واوی افغاني 50 پوله، یو ایرو 2 افغاني 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 25 افغاني 40 پوله، یو سعودي ریال 40 افغاني 350 پوله، زر هندي روپۍ 1.5 افغاني، زر ایراني تومان 3 افغاني 25 پوله او زر پاکستاني روپۍ 490 افغاني.
وسمه ونړیواله موضوع هندستان نن د دې هیواد 600 میلیونه لویانو ته د کورونا د واکسین د ورکولو لړۍ پیلوي. خو په دې هیواد کې څو ایالتونو اعلان کړی چې دوی د کووید 19 واکسین محدود انداز لري او ځینې د واکسین د عملي کولو لړۍ ځنډولې ده. هند چې په وروستیو کې د کورونا وبا ویل لوي مرګونی څپې سره مخامخ دی. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې
سره دې چې هند نړۍ د واکسینو لوی تولیدونکي دی خو د خپل وګړو لپاره د کافی واکسینو په برابرولو کې پاتې راغلي. د 1.3 میلیارد د وګړو لرونکي دی هیواد د دې میاشت په پیل کې نور نړۍ ته د کرونا واکسینو صادرول ودرول چې ورسره د نړۍ په نورو هیوادونو کې د کرونا د واکسینو کمی ته لاره هواره شوې. ټایم اف انډیا ورسپانې رپورټ ورکړی چې د دې هیواد د 28 ایالتونو او 2 یونین سیمو څخه به یوازې شپږ ایالتونه وکولی شي چې نن ټولو لویانو ته د کرونا واکسینو د ورکولو لړۍ پیل کړي. د ورځپاڼې په وینا په دې شپږو ایالتونو کې به هم د واکسینو ویش له محدودیتونو سره مخ وي. د هند په تجارتي مرکز ممبئی کې چارواکو د 3 ورځو لپاره د کرونا واکسینو د ورکولو پیل ځنډولې. په ډیلي کې بیا اعلی وزیر خپل وګړو ته ویلي چې د شنبې په ورځ د واکسینو مرکزونو ته نه ورځي ځکه چې تر اوسه پورې د پوینا د کووید 19 واکسین مرکزونو ته نه دی ورسیدلی. تر دې مهاله د هندستان د وګړو یوازې په سلو کې 9 د دې واکسینو وستن کړي او د دې هواد پاتې برخه خلک د کورونا د هغه زوره ورې څپې په وړاندې زیانمنون کړي چې همدا اوس ورسره هندستان مخ دی. ګومان کېږي چې په دې هواد کې به د کورونا وبا پراختیا تر هغه څو چنده بدتره وي چې رسمي شمیرې یې څرګندوي. په عین حال کې د کورونا وبا وروستۍ څپې د دې هواد پر روغتیایي سیستم فشار زیات کړی او کارپوهان وایي چې ښایي وضعیت تر دې هم کړکېچن شي. په هندوستان کې د کورونا وبا خطرناکې پراختیا د اندېښنې هم رامنځته کړي چې د کووید 19 پیښې به د نړۍ په نورو برخو کې هم زور واخلي. په ځانګړې توګه د وایروس د هغې بڼې له کبله چې تیر ډسمبر کې په هند کې وپیژندل شوه. د امریکا متحده ایالاتونه د جمعې په ورځ په هغه لړ کې تازه ورزیات شول چې وایي دوی به د مې له 4 نیټې څخه هندوستان ته په سفر محدودیتونه ولګوي. یو شمېر نورو هیوادونو په هندوستان کې د کورونا په پیښو کې د ناڅاپي زیاتوالي وروسته لا د مخ دې هیواد ته په سفر محدودیتونه اعلان کړي دي. په عین حال کې هند ته د امریکا په مرستو بار لومړنۍ الوتنه رسیدلې. د مرستو په دې جوپه کې د اکسیجن سلندرونه، تنفسي دستګاوې، د کووید 19 چټک ټیسټ وسایل، ماسکونه او درمل شامل دي. واشنگټن هند ته د کورونا د وروستۍ څپې سره د مبارزې لپاره د 100 میلیون ډالر په ارزښت مرستې استوي. تر اوسه پورې تر 30 زیاتو هیوادونو له هندوستان سره د کورونا د وروستۍ څپې د کابو کولو په هدف مرستې کړې دي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
بیرته به افغانستان ته راوګرځو او هلته به زما له همکار واورو چې د کابل چپرسپانو پر کومو مسایلو تبصرې کړي دي.
سرخط ورسپانی لیکلی چې افغانستان د خپل عسکرو د وستلو پاړه ناتو خپل ژمن عملی کړه او خپل یو شمیر ځواکونه تیر ورس له افغانستانه وویستل. ورسپانی په افغانستان کې د ناتو عمومي قومندان لقول لیکلی چې له افغانستان خپل عسکر په احتیاط وباسو، خو که طالبان د دې وټل په موده کې وړه تیر وطنه هم وکړي سخت ثواب به ورکړي. لیکوال غوښتنه کړې چې افغان دولت او طالبان باید د جګړې پای ته رسیدو لپاره هڅه وکړي، داسې هڅه چې ولسی غواړي او هغه اوربند او تلپاتې سوله ده. په مطلب کې راغلی چې طالبان باید د بهرنیو ځواکونو د وتل په موده کې هیڅ تیروتنه ونه کړي او کتري تیروتنه وشي پایلې به د افغانانو لپاره خطرناک وي. ویسا ورسپانې هم لیکلي چې د ناټو یو چارواکي د دې پروسې له پیل سره ویلي چې د دې بهیر په هر پړاو کې د ائتلافي ځواکونو خوندیتوب لوی لومړیتوب دی. ورسپانې لیکلي که څه هم د بروکسل کانفرنس د ژمنو له مخې له افغانستان سره به د امریکا او ناټو مالي مرستې تر 2024 میلادي کال پورې دوام ولري، خو د خپل ځواکونو وستل به د سپتمبر تر 18 افغانستانه بشپړ کړي. او د ملي ارمان ورسپانه لیکلي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وټلو پیل سره طالبان یو ځل بیا پر افغان ځواکونو بریتونه زیات کړل. لیکوال لیکلي د طالبانو لولوري لوی خارونو په ځانګړي توګه کابل خار کې امنیتي ګواښونه زیاتول هغه اندېښنې راپورته کړي چې ګڼې روانه جګړه به یو ځل بیا له افغانانو درنه قرباني واخلي. د سرمقالي لیکونکي په حواله نړۍ د افغان کشالي د سیاسي حل لارې په لټه کې ده، خو دا چې دغه حل لاره به کله او څنګه رامنځته کیږي هیڅوک په ځواب نه پوهیږي. د مطلب په پای کې ویل شوې جګړه د هیڅ لوري په ګټه نه ده او د وی تلپات سول لپاره باید خکېلی خواوي د افغانانو د خوندیتوب لپاره هڅه وکړي.
اوس په کندهار ته ورسو چیرې چې یو شمیر کروندګرو یې شنې خونې جوړ کړې دي او یې ډېر ښه حاصلات اخلي. د کندهار د کرنې او مالدارۍ ریاست وایي په دغه ولایت کې 603 شپېته شنې خونې جوړې شوي چې د خلکو د اقتصادي ودې ترڅنګ د سبزیجاتو د اړتیاو له اړخه له وچکالۍ سره د مبارزې ښه بدیل دی. تفصیل په دې راپور کې.
محمد رحیم د بې موسم سبزیجاتو په کرنه بوخت دی ترڅو د پسرلی په موسم کې د سبزیجاتو په برخه کې د خلکو اړتیاوې پوره کړي. محمد رحیم د کندهار په دریمه ناحیه کې درې بابشنی خونی لري چې څلور کاله مخکې جوړې کړي او اوس د پسرلی په موسم کې د رومي بانجانو حاصلات ترلاسه کوي. هغه وایي په ژمي کې رومیان، ګشنیز او نور سابه په شنو خونو کې کړي او په دوبي کې بیا بادرنګ، شنه مرچکه او نور سبزیجات کړي.
په ژمني فصل کې رومیان، مثال ګشنیز، دا شان کښت کوو او په دوبني فصل کې بیا بادرنګ فصل کوو. ښه دي اوس خو ماشاءالله بس ښه دي، ښه واده کوي، ښه حاصلات کوي او تقریبا 4-5 کاله کې چې موږ د شنو خونو کاروبار شروع کړی دی ماشاءالله ښه دي بس ښه حاصلات ورکوي. دا درې خیمه دلته جه فاله جزمر زبر ملګری نور خیمه چې مثال شپږ دی پنځه خیمه تقریبا نور هغه وسنه یو پالیسی وی جاغه مشتل شه فصله ترکیه او ډیر مثال خلک خوشی فصله مثال ډیر پرمختللی دی په دې خاطر چې مثال ګرم اواز شخوندور اصول ته برابر دی په دې خاطر فصل د نور مزه ډیر خوندور
په کندهار کې کرهنه کلونه سابقه لري خو د شنو خونو جوړیدل لا هم د ډیر خلکو لپاره نوې تجربه ده. د شنو خونو یو بل کروندګر راجی محمد رسول وایي شنو خونې په خپل شخصي لګښت جوړې کړي که حکومت ته او اړوند موسسات د تجربو او امکاناتو په شریکولو کې ورسره مرسته وکړي نو نه یوازې د سبزیجاتو په برخه کې به د خلکو اړتیاوې پوره شي ترڅنګ به د کروندګرو اقتصاد هم وده وکړي.
نه دی کړی نه یو موسیه والا کړی نه حکومت کړی نه بل چا کړی هیڅ چا نه دی کړی دا ګرد موږ د خپل شخصي جیب څخه کوو نو موږ دا د حکومت څخه یا د زراعت والا څخه موږ دا خواهش کوو چې موږ سره څه کومک څه نه څه یو څه وکړي.
د شنو خونو دغه کروندګر زیاتوي چې خلک د شنو خونو سبزیجات خوښوي او ډیر ښه حاصلات لري چې کولای شي یو رومي بانجان یې تر یو کیلو پورې ورسیږي.
دا دونه خوشی زکه چې دا د وطن شی دی چې د دې ځای چې بار کې هتا کندوز ته رسیږي او دونه په خپل د کلر کې ډیر کلک دی او ډیر ښه حاصلات کوي. یعنی نشر رومي چې د افغانستان نشر رومي ما د دې رومیانو څخه یو د نار شکولې دی تللې مې دی اته سره نشر وسره شپږ سره یو د نار رومي.
په ورته وخت کې د کندهار د کرهنې او مالداري ریاست سرپرست رئیس محمد هارون شریفی وایي په تیر څو کلونو کې د بیلابیلو موسسات په مرسته هر کې شپږ سو درش پته شنی خونی جوړی سی. د شاغلی شریفی په خبره د دې ترڅنګ دوی د هغو کارمندګرو سره چې په خپل شخصي لګر شنی خونی جوړوي د تخمونو کودونو او دوی ته د روزنی او مشورې ورکولو په برخه کې همکاري کوي.
ټول کندهار کې شپږ سو درش پته تقریبا گرین هاوسونه جوړ شوی دي په دڅو کلو کې او په هغه کې یې شریفی مو سیم جوړ کړی چې هغه اوس پروژه فائته رسیدلې ده. آی آر ډی ایم جوړ کړی چې کارډ ایف ایم جوړ کړی چې ای ڈی ایم جوړ کړی چې او وزارت زراعت هم چې کندهار زراعت ریاست نمائندگی کوي هغه هم جوړ کړی چې تقریبا په روز کال نه جش بابا گرین هاوسونه جوړ شوی دي. اوس هم مشته کابل د خواځ خر وزارت زراعت څخه پلان راکول کیږي چې هغه په هغه اړه باندې نو موږ تخمو د کودو د دې ټریننګو د دې باره کې موږ د سره همکاري کوو.
شریفی زیاتوي چې شنی خونی د خلکو د اقتصادي ودې ترڅنګ د سبزیجاتو د اړتیاو لارخه د وچکالی سره د مبارزې شبه دیل دی ځکه په شنو خونو کې د کوم اوبو څخه په ښه ډول استفاده کېدای شي او د ژمي او دوبي په دواړو فصلونو کې حاصلات ترلاسه کېدای شي.
کوم وخت وچکالی را مېسته کیږي ګره ځنه یو شب بدل دی د فاره چا کولای سو موږ د اوبو څخه ځمی استفاده وکړو او د زیات اوبو د ضایعات مخنیوي وکړو نو په هغه صورت کې گرین هاوسونه جوړو چې گرین هاوسو کې به موږ هم په ژمي کې اصلات ترلاسه کولای سو هم د دوبی هم موسم کې خو زیاته برخه چې د ژمي هم موسم کې استفاده نج کولای سو.
چارواکي وایي د کندهار په ډیرو سیمو کې طبيعي شرایط د شنو خونو د جوړولو او د لپاره مناسب دي او دوی غواړي چې د کندهار شهر ترڅنګ د ولسوالۍ اوسیدونکو هم دغه کار ته وهڅوي.
ستاسو له پیغامونو
د زابل ولایت څخه سره په تماس کې هم په زابل کې دوه زیاته ګرام پروژې د حکومت هیڅ مخنیوی نه کوي چې د سلو روپو شی د هغه په درې سوه ورکوي. دوکانداران د اوړو څخه بېرته د خورچن والا د کسابانو ډېره زیاته ګرام پروژې د هېڅ کومکه د ولس سره نه ده کړی. د ګرام پروژې چې شیان ساتلي دي ګودامونه یې په ډک دي نو د حکومت څخه موږ دا غوښتنه کوو چې په دغو کښې راووځي او دا خلک اصلاح کړي. سلام
ګورو رايو ډرایور خبرې کوم محمد ګل نمیدم شارینه بارډر باندې مروزه بس ګمرک کې زو بل ورځ ګرځې ګمرک کې تقریبا 300 موټر ولاړو بیا ټول دا ویا یا کنه زغالي بار کړی په پاکستان ته په شارینه بارډر باندې او اوس وروره جان بیا ټول په ورځ را خوشې زل ټول بس چا ماتیل تور کې بیا تر ګمرک را وړي بیا تر واخ نور موټر پر راواز او دا حکومت ولې دې لار غم نه کوي دې د ټول غلا روانه ده مکمل غلا ده ګمرک دا ویا کنه دا وړي
ولایت کې دغه لارې ګرد طالبانو بندې کړې دي. مریضانو په لارې مسوه دا غټ باردار موټر تلای نه شي هغه باندې چپه شي یا بند شي نو موږ دا غوښتنه ده چې وروره دا لارې خلاصې شي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
د ازادي راډیو غرمنۍ خبری خبرونه اوري. په کابل کې 12 بجې 10 دقیقې سوې او ځل بیا د مهمو خبرونو سرچکې له احمد تکل څخه.
نن د مې په لومړۍ نیټه له افغانستان د شاوخوا لس زره نړیوالو ځواکونو د وتلو بهیر رسمان پیلېږي. د ځینو راپورونو له مخې د پنجشنبې په ورځ شاوخوا سل امریکایی پوځیان لا د مخه له افغانستانه وتلي دي. د لوګر په مرکز پلالم ښار کې د تیر ماښام د خونړۍ چاودنې د قربانیانو شمیر 26 ته ورسېد. په دې پیښه کې شاوخوا سل کسان هم ټپیان شوي دي. د دې برید مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. په بګرام ولسوالۍ کې د تراوی د لمانځه پر مهال په یوه چاودنه کې یو تن وژل شوی او 25 نور ټپیان شوي دي. د پروان د امنیت قمندانۍ چارواکي وایي چې د دې چاودنې ټول قربانیان د ملي اردو سرتیري دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په پام کې لري چې د چهارشنبې او پنجشنبې په ورځو اوکراین ته سفر وکړي څو د روسیې د وروستیو اقداماتو پر وړاندې له دې هېواده د امریکا ملاتړ په ډاګه کړي او د هند هغه پلان چې سر له ننه به د دې هېواد ټولو 600 میلیون د پخه عمر لرونکو وګړو ته د کووید 19 ناروغۍ واکسین پیلوي له ستونزو سره مخامخ شوی، ځکه په ځینو ایالتونو کې ویل شوي دي چې محدود واکسین لري او له بهره د واکسین واردات ځنډیدلی دي.
مننه کوم احمد تکل. دوستانو، د دې خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب سایت هم بیا لوستلی سئ، په تمه د ازادي راډیو ټکی کام یا ازادي راډیو ټکی اورګ. اوس هم د ژمنې سره سم د زهرو کاروان اونیز پروګرام خبرېدو ته چمتو دی. ملتیا مو کوي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي سخت کال په سلو کې 50 کوکنار د دولت د وسلوالو مخالفینو تر نفوذ لاندې سیمو کې کرل شوي دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی به د نشې موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې واورو.
د عدلی او قضایي مرکز محکمو د نشې موادو 10 قاچاقکونکي په مجازاتو محکوم کړل. له نشې موادو سره د مبارزې عدلی او قضایي مرکز ابتدایي او استیناف محکمو 10 قاچاقکونکي چې د امنیتي ادارو لخوا د نشې موادو د قاچاقو د شپږ بیش قضیو په تړاو نیول شوي وو، د دریو څخه نیولي بیا تر وو کالو پورې په بند باندې محکوم کړل. د دې مرکز ویان خالد موهید ازادي راډیو ویل له محکوم شویو قاچاقکونکو سره 103.1 کیلوګرام هیروین، 103.5 کیلوګرام تریاک، 15.1 کیلوګرام خیخا، 3 کیلوګرام ډیر چارس او 3500 لیټر ډیر شراب نیول شوی دي. پولیسو په ننګرهار ولایت کې 300 کیلوګرام ډیر نشه یي مواد ونیول. په ننګرهار ولایت کې له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د موټرو د تلاشۍ پر مهال په خوګیانو، شیرزادو او مومندره ولسوالۍ کې 2.8 کیلوګرام چارس او 3.5 کیلوګرام تریاک ونیول. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق قاریان ازادي راډیو ته ویل دوهم عملیات چې په جلال آباد ښار کې وشول په نتیجه کې 14.5 کیلوګرام چارس، څو اندازه خیخه او کیمیاوي مواد هم ونیول شول. د نشه موادو د دې څلورو قضیو په تړاو اته تنه هم نیول شوې دي. په بلخ او کندوز ولایتونو کې تر 600 بوتلو ډیر شراب د قاچاقو پر مهال ونیول شول. په لومړي ګام کې 150 بوتله شراب چې له حیرتان بندر څخه په یو موټر کې بار شوي او په پام کې وچی سمنګان ولایت ته قاچاق کړل شي، د حیرتان بندر په دوراهي سیمه کې ونیول شول. د کورنیو چارو وزارت له نشه موادو سره د مبارزې معینیت د رسنیو دفتر ازادي راډیو ویل چې په دوهم اقدام کې له نشه موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د ملي امنیت ریاست د کارکونکو په همکارۍ په کندز ښار کې یو تن له 15 بوتله شراب سره ونیو. د دې دوو قضیو په تړاو دوه تنه هم نیول شوي دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې په خوست ولایت کې 4.5 جریبه ځمکه د کوکنارو له بوټو څخه پاکه شوه. د خوست ولایت پولیسو د دې ولایت په تڼۍ ولسوالۍ کې 3 عملیات وکړل چې په نتیجه کې 4.5 جریبه ځمکه د کوکنارو له کښت څخه پاکه شوه. د خوست امنی قمندانۍ په خبر پاڼه کې راغلي چې تر دې عملیاتو مخکې له محلي خلکو سره خبرې شوي دي او دوی په پام کې لري چې د خوست ولایت په نورو ولسوالیو کې هم د کوکنارو کښتونه واړوي.
د نشي موادو په برخه کې مو د اونۍ مهمه پیښه واوریده. تنن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د افغانستان د کورنی چارو وزارت وایي چې سخت کال په سلو کې 50 کوکنار د دولت د وسلوالو مخالفینو تر نفوذ لاندې سیمو کې کرل شوی دي.
هر څومره چې امنیتي وضعیت خرابې کې په موږ اندازه باندې د کوکنارو د کښت کې اضافه کیږي.
په یو بل راپور کې به واوري چې د افغانستان درې لویدیځ ولایتونه د هغو معتادینو په استوګنځایونو اوښتي چې له ایران څخه په زور راسلل شوی دي.
بهرام اکمل هستم، باشنده ولایت نیمروز.
زما نوم بهرام حقمل او د نیمروز ولایت اوسیدونکی یم. هغه خلک چې له ګاونډیو هیوادونو څخه نیمروز ته په زور راشړل کیږي ډیره یې معتادین دي.
دا چې آیا د معتادینو لپاره د کار کوم ځانګړی فرصت شته، په دې اړه د افغانستان د کارګرانو د ملي اتحادیې له مشر معروف قادری سره مرکه لرو.
عمده عوامل هغه بیکاری دي. کار که سلای مصروف کیږي، سلای پیسې لري، سلای خراب ځایونه نکینی.
د ارمان په نوم یو معتاد وایي چې تر اوسه څلوېخ لک افغانۍ په نشو کې راڅخه تللې دي.
ما بس کې اوس نشه زیاته ده، هر شی پریمانه دي.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اورېدلای شي.
اوري ودرېګا په دې ټول څو چیرې منډه ما هي
زسم چې د خپل قاتل په غاښ روز په بنتینه کړه.
اوس پرونه په یو راپور پیل کوي چې د افغانستان د کورنی چارو وزارت وایي سخ کال هم په سلو کې 50 کوکنار په هغو سیمو کې کرل سوي چې د دولت د وسلوالو مخالفینو تر نفوذ لاندې دي. د کورنی چارو وزارت زیاتوي د کوکنارو د کښت په اړه د دوی څېړنې ښیي چې سخ کال بیا د افغانستان په 2 ولایتونو کې کوکنار کرل سوي چې ډیره برخه د افغانستان په جنوب او جنوب ختیځو ولایتونو کې کرل سوي دي. سیاسي تحلیلګران وایي چې د افغانستان دولت د جګړې ترڅنګ له نشي موادو سره د مبارزې لګښت یوازې نشي پوره کولای. له همدې امله اړتیا لري چې نړیواله ټولنه په مالی او تخنیکی برخه کې له افغانستان سره مرستې وکړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واوري.
له افغانستان څخه په بشپړ ډول د بهرنۍ ځواکونو وتلو او په نظامی عملیاتو کې د افغان نظامی ځواکونو له ملاتړ څخه خلاص اخیستلو سره سم د افغان دولت د وسلوالو مخالفینو تر واک لاندې سیمو کې د کوکنارو د کښت د دوام خبره راپورته کړې ده. د افغانستان د کورنی چارو وزارت وایي چې د کوکنارو د کښت په اړه څېړنه بشپړه شوې او په هغو سیمو کې د کوکنارو اړولو کمپاین پیل کړی چې هلته شرایط ورته برابر و. له نشي موادو سره د مبارزې معین محمد هاشم ارتاق ازادي راډیو ته وویل د دوی څېړنې ښیي چې سږ کال په سلو کې 50 کوکنار په هغو سیمو کې کرل شوي و چې د دولت وسلوالو مخالفینو تر نفوذ لاندې دي.
موږ د کوکنارو اړولو کمپاین پیل کړی دی. د ننګرهار په سیمو کې چې شرایط سم و، 100 هکتار ځمکه مو د کوکنارو له بوټو څخه پاکی کړی دی. که شرایط برابر سول په نورو ولایتونو کې به هم د کوکنارو کښتونه واړو. په سلو کې 50 کوکنار په هغو سیمو کې کرل سوي چې د حکومت د وسلوالو مخالفینو تر نفوذ لاندې دي او کوکنار د هغوی په ملاتړ کرل کیږي. له بده مرغه چې سږ کال هم ډیری کوکنار په جنوبي او جنوبي شرقي ولایتونو کې کرل سوي چې څو مثالونه یې د کندهار، هلمند، روزګان او بدخشان ولایتونه دي.
من جمله بدخشان.
د افغانستان په ګرمسیرو یا تودو ولایتونو کې د کوکنارو یو فصل بشپړ شوی او د کندهار، هلمند او روزګان ولایتي شوراګانو په وینا بزګرانو وکولای سول چې د کوکنارو د کښتونو نه اړولو لامل له کوکنارو څخه نږدې ټول تاریخ را ټول کړي. د هلمند ولایتي شورا وایي طالبان چې تیر کال کومې سیمې نیولې تر اوسه هم په بشپړ ډول په واک دي. د دې سیمو په ډېری مځکو کې بزګرو د یو فصل کوکنارو نیش وهلی او د بل فصل کوکنارو لپاره ځانونه چمتو کوي. د زابل په خوانی والی محمد اشرف ناصری وایي چې له افغانستان څخه د بهرنۍ نظامی ځواکونو له وتلو سره سم د افغان نظامی ځواکونو د عملیاتو مسؤلیت ډیریږي، خو هغوی نسي کولای چې په اوسنیو امکاناتو یوازې هم له طالبانو سره وسلواله جګړه او هم له نشي موادو سره مبارزه وکړي.
هر څومره چې امنیتي وضعیت خرابېږي په موږ اندازه باندې د کوکنارو د کښت کې اضافه کیږي. د کوکنارو د کښت د کموالي لپاره هم منطقوي همکاري ته ضرورت ده او هم نړیوالې همکاري ته ضرورت ده چې د افغانستان له حکومت سره کومک او مرسته وکړي، مالي امکانات ورته برابر کړي. دا د افغانستان د دولت په دغه خپلو داخلي امکاناتو باندې دا امکان نه لري، ځکه چې له یوې خوانه د جنګ زیات مخارج او مصارف ضرورت دي، له بلې خوانه د کوکنارو د مخنیوي دپاره هم همدومره زیاتو مالي امکاناتو ته ضرورت او اړتیا لیدل کېږي.
د افغانستان په جنوب او جنوب ختیځو ولایتونو کې د کوکنارو د کښت خبره داسې مهال راپورته کیږي چې د افغانستان د احصایې او معلوماتو ادارې د تخمینی څیړنو له مخې پروسږ کال په همدې سیمو کې 2,03,000 هکټار مځکې کې کوکنار کرل شوي وه.
آیا پوهیدل است؟ آیا پوهیدل است چې نشه مواد پر سترګو څه ناوړه اغیزه لري؟ په دې اړه به د ډاکټر ملک الدین نجم خبرې واورو.
نشه کوي چې سترګو ته سوزش منځ ته راوړي. څوک چې دا مواد استعمالوي فکر کوي چې په سر کې چې ګرځي لکه خاورې په سر کې پراتی وي، شکه شکه کېږي په سر کې، سوروالی منځ ته راوړي. پله د مخدره توکي زهرجن مواد لري په خپل منځ کې چې دا کله سترګو ته داخل شي د خپل سر کې جذبي او د وینې په واسطه باندې د سترګو نور برخه ته ورځي، لکه د سترګو شاته چې شبکه ورته ویل کېږي هغه ته ورځي. نو دلته دید خرابېږي، دا په مرور زمان د سترګو شبکه تخریبوي. شخص پله نه پیږي، ورو ورو دید کمیږي، کمیږي بلاخره باعث ړندوالی ګرځي او هغه ړندوالی دایمي ړندوالی دی. دید یې خپل هغه ته نه راځي اولی حالت.
آیا پوهیدل است؟
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د هرات، فراه او نیمروز ولایتونو خلک شکایت کوي چې له ایران څخه په زور راسړل شوي معتادین خپلو اصلي ولایتونو ته نه ستنېږي، بلکې د دوی په ولایتونو کې پاتې کیږي او خپلو نشو ته دوام ورکوي. د عامه روغتیا وزارت مسؤلین هم دا مني چې د هر کال په تیرېدلو سره معتادین ډیریږي او دوی د درملنې لپاره کافي امکانات نه لري. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په نیمروز ولایت کې د واټونو پر غاړه په تیر بیا د زرنج ښار په تفریحي ځایونو کې خیرن او شوړیدلې څادرونه لیدل کیږي. تر دې څادرونو لاندې هغه معتادین ناست چې له ایران څخه په زور راشړل شوي دي. خو دا ټول معتادین د نیمروز ولایت نه دي، بلکې یو شمیر د افغانستان د نورو ولایتونو اوسیدونکي دي. په دوی کې یو د بلخ ولایت اوسیدونکی دی چې ابراهیم نومیږي، او بل هم غلام نومیږي چې د دایکندي ولایت اوسیدونکی دی. دوی یو کال مخکې له ایران څخه هرات او نیمروز ولایتونو ته په زور راشړل شوي دي. څرنګه چې په دې ولایتونو کې نشه یي مواد اسانه او ارزانه پیدا کیږي، ځکه دوی خپلو اصلي ولایتونو ته اسانه نشول او دلته په نیمروز کې پاتې شول.
زما نوم ابراهیم دی، زه 15 کلن او د شمالي اوسیدونکی یم. ما په ایران کې له یو شرکت سره کار کاوه او د شرکت مشر په نشو اخته کړم. هلته مې کار کاوه چې د ملا تکلیف راته پیښ شو. د شرکت مشر ته مې وویل چې زما ملا درد کوي، کار نسم کولای. د شرکت مشر راته وویل چې داسې نه کیږي چې یو ورځ به کار نه کوي او بل ورځ به یې کوي، باید نشه وکړي چې کار وکولای شي.
غلام حسن از ولایت دایکندی، مدت متجم 22 سال.
زما نوم غلام او د دایکندی ولایت اوسیدونکی یم. 22 کال کی چې نشه کوم. د نشه کولو دلیل می داده چې کار او سرپناه نه لرم. که رښتیا ووایم نو نشه می نه خوښیږي. د چا نه خوښیږي چې ښه او پاک کالی اغوستی وي او خپل کورنۍ سره یو ځای ژوند وکړي. زه له حکومت څخه غواړم چې موږ ونه زوروي. حکومت د نشه یي موادو له اصلي خرڅونکو سره کار نه لري، راځي موږ وهي او په زور مو کار ته بیایي.
ابراهیم او غلام د نورو معتادینو په ډول د احتیاط علت بیکاری بولی او وایي چې اوس هم کار نه ورته پیدا کیږي. د نیمروز ولایت اوسیدونکو وایي چې د معتادینو لپاره کاري فرصتونه نشته او ځینې معتادین د کار کولو وس هم نه لري. له همدې امله د نشه یي موادو د پیسو پیدا کولو لپاره په غلا او نورو جرمونو لاس پورې کوي.
بهرام حقمل هستم، باشنده ولایت نیمروز.
زما نوم بهرام حقمل او د نیمروز ولایت اوسیدونکی یم. هغه خلک چې له ګاونډیو هیوادونو څخه نیمروز ته په زور راشړل کیږي ډیره یې معتادین دي، خو له بده مرغه چې دوی دولت نه دي ټول کړي. زه له دولت څخه هیله کوم چې دوی لږ تر لږه د خپلو کورنیو غړو ته وروسپاري.
میرویس رخشانی یکی از شهروندان ولایت نیمروز.
زما نوم میرویس رخشانی او د نیمروز ولایت اوسیدونکی یم. معتادین د نیمروز ولایت په ناامنۍ کې لوی لاس لري. باید دولت تر پخوا ډیر معتادین راټول او په دې برخه کې خپل امکانات ډیر کړي چې لدې لارې نور د نیمروز په بازارونو او کوڅو کې زموږ ژوند په خطر کې نه وي.
د هرات، نیمروز او فراه روغتي چارواکي لدې ډول معتادینو څخه تنګ شوي دي. دوی وایي یوه ستونزه دا ده چې دوی له ایران سره ګډه پوله لري. ټول هغه معتادین چې د ایران د حکومت لخوا په زور افغانستان ته راشړل کیږي د دوی ولایتونو ته راځي، خو بلې خوا دوی دومره امکانات نه لري چې د ټولو معتادینو درملنه وکړي او یا سرپناه ورته برابر کړي.
په دې اړه د نیمروز ولایت د معتادینو د درملنې مسؤل سید خلیل کاظمی وایي چې د نیمروز د معتادینو د درملنې مرکزونه په کال کې یوازې د 200 معتادینو د بستر کېدو لپاره ځای لري، خو موږ وینو چې هر میاشت لسګونه معتادین له ایران څخه په زور راشل کیږي.
د معتادینو د درملنې په دریو مرکزونو علاوه موږ په کورونو کې د معتادینو د درملنې پروګرامونه هم لرو. موږ د معتادینو په کورونو کې د هغوی درملنه کوو، د هغوی کور ته په منظم ډول درمل ورسیږي او د هغوی دوسیې په منظم ډول څېړل کیږي.
نیمروز، فراه او هرات افغانستان له هغو 22 ولایتونو څخه ګڼل کیږي چې د نشه موادو کښت، تولید، قاچاق او استعمال پکې ډیر دی او لبل خوا معتادینو ته نشه مواد هم آسانه او ارزانه په لاس ورځي.
د نشه موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي سپو سربیره په 0.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلای شي. د افغانستان د کارګرانو ملي اتحادیه د اتحاد عمده عامل بیکاری بولی او زیاتوي چې د کار په قانون کې د معتادینو د استخدام په برخه کې الزامیت نشته، ځکه نو خلک هڅه کوي چې د معتادینو پر ځای روغ خلک په کار وګماري. دا چې د معتادینو لپاره څه ډول کاري فرصتونه نشته او ولې هغو معتادینو ته کار نه پیدا کیږي چې درملنه یې سوي، کار کولای شي او یا یو مسلک زده وي، په دې اړه زموږ همکار د افغانستان د کارګرانو د ملي اتحادیه له مشر معروف قادری سره مرکه کړي او په پیل کې پوښتلې چې آیا د معتادینو لپاره د کار کوم ځانګړی فرصت شته؟
په افغانستان کې د قانون کار تذکر نه دی کړی او دا کسان چې معتاد بشي یو ځای جوړ کړی دی. په دې وختو کې په نامه د امید یو مرکز دی، هغه معتادین ټولوي او هلته کې شپږ میاشت ریته حرفه‌ای زده کړې بکوي او بیا چې فارغ بشي زمینه د کار ته مساعد بکوي. چې متاسفانه 80% دې کسان هم زمینه د کار د مساعد نکیږي او بیا مصاب بشي د مواد مخدر دوباره نه. د دې وجه نه یو اصلی عامل چې کسان چې معتاد کیږي بیکاری ده، چې د نن د افغانستان هم او زمينه د کار مساعد نه دی او چې بهرني ملکونه گاوندی ملکونه هم چیزی د دې زین سالم بزی یا د برگشت چې بکی هغه معتاد یا سلای دی چې مریض وي. عامل اصلی نبود زمينه د کار د زبانانو د پاره احتیاط دی.
آیا د معتادین لپاره د غوی د جسمی توان په اندازه کاری فرصتونه شته؟
سلای چې معتاد کیږي هغه انرژی فیزیکی او روانی هغه کاهش پیدا کیږي او توانایی کاهش پیدا کیږي. د دې وجه نه هغه کارفرمایان چې دی هغه سالم کسان ګمارل کیږي. د دې وجه نه زمینه کار د معتادینو لپاره ډیر کم دی او لیک وخت کې کسان حرفه زده کړي او دوه د سال وخت کسان فیصدی هغه په کارونه ګمارل کیږي.
ولې د کار په برخه کې معتادین ته پاملرنه نه ده شوې؟ دلیل یې ستاسو په نظر څه دی؟
سو کال کیږي چې دا معتادین پیدا شوي دي، د دې وجه نه هیڅ توجه د دینه نه ده شوې دي. ممکن نوې قوانین چې تعدیل کیږي په دې قوانین کې په نظر لاندې کیږي.
ځینې معتادین حرفه او مسلک هم زده ده، کېدای شي دوی نه هم استفاده وشي. ستاسو په نظر ولې دولتي او نا دولتي بنسټونه دوی په کار نه ګمارلي؟
د سالم کسان زمينه د کار مساعد ندي، تحصیل کرده کسان زمينه کار د کار مساعد ندي. په افغانستان کې څنګه د معتادین بیچاره خلک چې مریض هم بوي دي ته زمينه د کار مساعد بشي؟ دولت او سکتور خصوصي او جامعه جهاني باید توجه وکړي چې دا کسان چې معتاد شوي دي دا زیانبار دي او پاور است کې درس افغاني هر یو سړی چې معتاد بوي دا خرچه لري. په دې ملک چې فقر لوړ دی د دې وجه نه باید توجه خاص توجه دولت به وکړي چې زمينه د کار مساعد بشي، چې هغه
کسان چې معتادن دې دې هم زمينه مساعد بشي او نور کسان چې معتاد بنوي کار د هر افغان حق دی باید دا حق بشري حق دې ته ورکول شي.
د زهرو کاروان په دې خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1290 منځنۍ څپو خبري او اوس د خاطرې وارده د غزنی ولایت د شلګر ولسوالۍ د اسکلن معتاد چې خپل مستعار نوم ارمان خیوای چې په زندان کې په نشو اخته سو او لا تو کالو راهیسې نه شکوي. دی وای چې څلويخ لک افغاني په نشو کې جنیت للی دي. دا چې ارمان د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی په دې اړه یې راته د زړه خواله کړې ده.
دوه نیم کاله ما بس کې تیر کړو، ما بس کې اوس نشه زیاته ده، هر شی پریمانه دی، سړی تنګې په ما بس کې خودت وای دا اوس طبیعت دی پیسم سي خوشحالي اوسه تباهي سو لایو د چر سم شروع کو اخر تاریخ له تاریخ سپورډر سو اول به د قصي ور کول لري ساکن ور ری خرڅول سي و مختص وای پیسې را ما بس خپل زم سیمه سبان راوړو محکمه ته به خلک وړو ری 3000 روپے به غوښته بس مر سر مواد او ټلیفون د تاپ په واز به باندې و لغو برته تسلیمال دی براوړو مدیرم پیسې غوښته کمانډان ټولیم پیسې غوښته نور بس غوت په پیسې ورکوي سړی به مې او شپږ میاشتې لم بس راوتم نو اس کوه شپږ میاشتې بعد بس وظیفه ته لاړم مالی پولیس او مالی پولیس به بیرته ملي پولیس ته رالم دغه پولیس کوم څه کول دا وکاله ځکه مخارڅ کړه څلوېش لک روپۍ ویرا سر نغد یا غو لاړې دغه موادو مواد 500 روپس کې پیسې د ټولو راکې سدا د سپیر شي دا ما بدن له 3 کیلو اوس پښ 500 کیلو ته را ورسول زین د ولسم می سبق وایله اوس مشایم نه دی په یاد قران شریف هر شی می یاد ووت خمار بس وو صلابم په غاړه ولاړو طالبانو سیمه ته به ولاړو پسې حالت په ټول طالبانو مش به پکې ساکینو دو درې انډیوالانه د غسر او وست پوسټک پر یو شبم نو خبر خالی نشي پغم کې خالی غاول دوت سیوي خوشاله به ټول سره غم دست نه نشلری نه خواندلری نه شایلری په کډ یو غدي ځان درد بم پکرارو.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستي برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. تر ډرامې کې صدا سي د چي د کریمداد مور له خپل لور سره په کور کې ناستوي چې خلک د کریمداد جنازه کور ته راوړي. خود کریمداد مور د دې پر ځای چې جنازه وګوري وای ز په هیګم چې ما زوی چا وزلای دی لدی خبرې سره سم منډه کوي او له کوره وځي. دا چې د کریمداد قاتل څوک دی، د کریمداد مور چیري روانه سو او ورسته به څه پیښ شي دا په ډرامه کې واورو.
جنازه کور ته راوړي څه شي جنازه
چا جنازه
ادي لالا می نوی
خو له دې په خیر خلاص ته لالا خو دې څو میاشتې کیږي چې کابل ته تللې دی
والله کا پرده لري کا پرده لري کا دا 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 دا
دا
کور یې الله دې د زړه صبر درکړي دا ستاسو کریم داد دی خدای دې وبخي
کور می خراب شو ما خو دا یو څه دلور زه خو یو بیا چا کوټه یم زه چا سره د شپې نه درځم زما څه چا مړکې
حاجی صاحب زما ورو چا وحشه
نیم خبر پودری انډیوالانو یو وایل چې دا څو ورځې کېده چې ناروغ وو ما خامې په کانډواله کې شپه و یخ وژلای دی
ما خو پر تا باندې ټول سر سپین کړ مور دې چاته پرې ستل
وای ورو رګه ولې راځه خو دې مرګ نه وي کوم ځان ځواني مرګ
نه نه زما څه یخ نه دی وچلی یو شی تا خز تا وچلی دی بس دا قاتل می پیدا کړ زه پیژنم دې دې څه پیژنم
مورې دا لا قاتل می څوک دی
ماته مې د خپل زوی قاتل نه معلوم دی زباب دا اوس ورسره جوړ سم ولاړم
مورې ودرېږه په دې تور سر چیرې منډې وهي
زما چې د خپل زوی قاتل په غاښ وسره چیرې کوم
اے بوڑھے دے موٹر لمے خویلے رشا
دے پریس دبا وجے جس ما سی راوا وجا بس پتہ بس ویلے وا
ستا زوی خو ہیروئن یو دے نشو دل اسم شو
زگی شپے جنما جس ما دے زوی قاتل اے
دے ما تروسا پر ستا زوی پستر گم نہ دلی دلے
شیطان دا پر می او خل کو توکا جس تا تر لاس لا دیوی یا تا نہ پی جنی زگی شپے جنما سما زوی دی وجے راوا وجا
کریم دا ګوري ولې دا سپینګره چې څه په دې وایي
دا مې د زوی قاتل دی د مې ټول کور دی را تباک نه زما د سر شورې را تباک
دا زوی ما نه دی وژلې ته ولې دا کپ ما تور پورې کې
زه تا چې څه پېژنم ته یو چې زما د زوی قاتل نه یې خته ونه تاسو سم نور زما نه نه مجلې دی
دا ته څه ګړې وړې خبرې کوي دې سم پېژنې کنا هغه
زه ګورم چې څه کوي دا اصلی مخت هستم ندی پیشندلی دا پس بین جامو که طول شیطان دی زمین خپل زی قتل دیر شم پیشندم تا ما تا دا وای چه دا ایروین وجه راولی اوز مروتن وجه دا خرابوی
ولی تا تا جیسه دا ایروین رو کندر خری وارچ آقا ساقیان راونی سا چه پر عملیان و نشهی مواد خرسوی
دا طول دا دا دلاسا ام دا دای دی چه وطن تا زار راولی زمز مز بچانو ی خرسوی او بیا پا دی آرام و پیسو و ساج من کوی
و شیطان بودای دا سوای دیسه شی زهر یاده
دا پا دیس پینو جامو آواج کولو خلق غلوی ستا دلاسس موش گل و دیتوانان پا نشو اخت اسول
و بودای تا یه وقت زلی دلایم چه پر خلقو می ایروین خرس کردی
تا دا ایروینو قچخ بری دا زال تسمد و تن تن اولی او بیا دا نورو خلقو پا لاس خرسوی دومن دیر پیشی دل کم کردی دی
خدای را کردی تا دی خدای پا کارو کم کار لری
زگی سه پیشنم
او بودای لرشا کن مغزه با در باد باد کم تو تو که چاجی سه افتاد از خبری کم یا
ستا پلانی ولا کلیدی کی زمین دخپل زی قاتل دا پولیس او زیت بیایم دایده نشه یه موادو قاچاق بردی
آده تو و ساجی سه پریده رازه چه اول مده خاکو د داوی مخه دې چانه نه نیولې
اے خلکو تاسو غیرت لرئ تاسو خپل ګوټه تړلې دي تاسو هم ځان وته نه لري نه وایاس و چې مې زی
نو موږ ته وکړو ته غواړې چې موږ هم ستا په شان نیولې شو او د عزت خلک له ګریوان ونیسو
ته اوس دا قاتل د عزت سره بولې ستاسو اولادونه هره ورځ د داسې خلکو د لاسه مري او تاسو ورته ګورئ که رښتیا نارینه یاست او غیرت لرئ نو دا قاتل په ټپن ووهلئ
راځه راځه خورې هر څه پا خدای واسپاره خدای پاک به یه عجر در کی
زمین چنگه دزی قتل روخ پریستم ها و اخل گو تاسی ولی دوم رو بین صحبه یست تاسی پا منیانو ملندو وی خدا قچق برانو لسو نور بچه وی اویزا چنگه وی یه ورز بس تاسی زامن هم زماد سوی پشان و وجلسی
رازا خوره پا دی سری دی زور نرسیگی خدای پاک تا ای پریگ دا خدای با ایسا بور سر او کی
دا سرای قتل دی دا سرای وطن خراب وی دا سرای زمون زوانان روشنی دا سرای ارام خوره و قچق بردی دا سرای روخ مپنیز دی پا جبرو یو ولی یو ولی
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خبرونه پورې مو پر لوی او مهربان الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو